د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر گواخیم ل څلورو تر پنځو بجو په دې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په لومړۍ نیمه ګنټه کې به تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو ادبي هنري خبرونه مشال ریډیو مجله اوریدلی شئ. نو هیله ده چې تاسو موږ سره پاتې شئ، راسره واوسئ او دا خبرونه راسره واورئ. لومړی به اسرار المؤمن تاسو ته د دې خبرونه وایي.
مبید مهم خبر نو سرټ کی د علي وزیر وکیل وای د علي وزیر په جیل کې پاتې کېدل یو غیر قانوني ګام دی. د ترګری مخنیوي پولیس څنګه ادا کوي چې په شمالي دوستان کې وو وسلوال وجلی. د امریکا د بونو چارو وزارت وای په افغانستان کې د داعش ډلې ګواخ لا هم شته. اوس د خبرونو تفصیل. له جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر وکیل وای د فروری له اتمې راهیسې د علي وزیر په جیل کې پاتې کېدل یو غیر قانوني ګام دی. په کراچۍ کې د پښتون ژغورني غورځنګ د مخکښ علي وزیر وکیل قادر خان پر مشال ډوټ ویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت د سند حکومت ته د فروری په اتمه په یو استول شوی لیک کې د علي وزیر د خوشی کولو ویلي، خو لا هم پرې د سند صوبای حکومت تر دې دمه څه عمل نه دی کړی.
وس د دې آرډر راتلو په او د دې په موجودګۍ کې د نه هم تاریخ نواله د نن پورې چې څومره ورځې د علي وزیر په قید کې دی، دا غیر قانوني هراسمنت دی. په دې د سند حکومت ذمہ‌دار دی.
په یاد لیکي د خبر پښتونخوا حکومت ویلي چې د علي وزیر په ټولو مقدمو کې ضمانت منظور شوی، نو باید چې خوشی کړی شي. علي وزیر چې د 2000 کال د دسمبر راهیسې د کراچۍ په جیل کې دی، په نوموړي د ریاست ضد بینا او تور دی. خو علي وزیر دا تور ردوي، وایي چې د پاکستان د آئین په چوکاټ کې د پښتنو د حق خبره کوي. د ترګری مخنیوي پولیسو څنګه ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې یې وو وسلوال وجلی. د بنو ترګری زده پولیسو څنګ په یو بیان کې ویلي چې بیګا شپې مهال یې له میرانشانه بنو ته درې وسلوال د پلټون لپاره انتقالول چې میرعلي بای پاس سړک کې ورباندې وسلوالو حمله وکړه. په بیان کې راغلي چې تر دې وروسته پولیسو امنیتي سرتیرو ځوابي کاروایي وکړه او څلور بدکوونکي وسلوال یې وجل. د دوی په خبره د ترګری زده پولیسو په حراست کې موجود درې وسلوال هم په دغه برید کې وجل شوي. البته دوی وایي چې له 15 تر شپږو پورې برید کوونکي وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي. چارواکي زیاتوي په برید کې وجل شوي څلور وسلوال د طریق طالبان پاکستان وسلوالې ډلې غړي دي. بیان کې راغلی چې په برید کې د پولیسو ګاډو ته هم زیان رسېدلی، خو پولیسو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د بنو ترګری زد څانګې پرته نورو سرچینو وسلوالو طالبانو پر دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. د پیسو نړیوال صندوق IMF او د پاکستان حکومت ترمنځ د پور د بل قسط په اړه پرون یو ځل بیا خبرې شوې. د پاکستان ران ورځپاڼې نن خبر ورکړی چې د پاکستان خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د IMF له چارواکو سره د پور د بل قسط ترلاسه کولو په اړه په یو آنلاین غونډه کې خبرې کړي. بلخوا پرون رویټرز خبر ایجنس ویلي چې په دغو خبرو کې دواړو غاړو د IMF لخوا د پور په بل قسط ورکولو د نهمې جایزې په شرطونو خبرې کړي. تل هغې وروسته دا چې د IMF ډله تېره اونۍ له اسلام آباد د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو تر ناکامېدو وروسته سنه شوه. خدای ویلي وو چې په دغه اړه به خبرې دوام لري. پاکستان چې دا وخت د سخت مالي بحران سره مخ دی، حکومت یې وایي که له IMF سره یې خبرې کامیابه شي نو د پور 1.1 ارب ډالرو بل قسمت ترلاسه کړي. د امریکا د بلوچ اور وزارت وای په افغانستان کې د داعش ډلې ګواښ لا هم شته. د دې وزارت ویان د نت پرایس بیګا په خپل 19 خبری غونډه کې د یوې پښتنې په ځواب کې ویل د داعش خراسان څنګه ډیره خطرناکه ډله ده. ښاغلی پرایس د 2020 کال په اګست کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د خونړي برید چې مسؤلیت یې د ډلې ومنو یادونه وکړه او زیاته کړه چې ولسمشر جو بایډن د اسلامي دولت ډلې له منځه وړلو ته ژمن دی. پرایس یو ځل بیا ټینګار وکړ چې داعش پر امریکا او متحدانو یې د برید پلان جوړ کړي نو امریکا به یې د مخنیوي لپاره په اقدام لاس پورې کړي. تبره چال کې دا چې د طالبانو امنیتي ځواکونو بیګا د پلازمینې کابل په سید نور محمد شاه مینه کې پر یوه کور چې د طالبانو په وینا د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز و برید وکړ. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د ازادي ریډیو ته ویل چې دا کور د اسلامي دولت ډلې یا داعش پټنځی و او هلته پټو کسانو په یو شمېر پخوانیو حملو کې لاس لرو. او د پاکستان کرکټ سوپر لیگ په ترڅ کې نن د کراچي کینګز او پېښور زلمی ترمنځ لوبه ده. ټاکل شوی میچ په کراچۍ کې په ځایي وخت 9:30 بجې شروع کیږي. د پاکستان کرکټ سوپر لیگ د شروع ریزه کرکټ اتم پړاو سیالۍ پرون په ملتان کې پیل شوې. د سیالۍ لومړۍ لوبه کې پرون لاهور قلندرز ملتان سلطان ته په یو رنز ماته ورکړه. پاکستان سوپر لیگ کې شپږ لوبډلې لکه پېښور زلمی، کوټا ګلیډیټرز، لاهور قلندرز، ملتان سلطان، اسلام آباد یونایټیډ او کراچی کینګز برخه اخلي. د ټورنمنټ فائنل میچ یا پایلو به د مارچ 15 کیږي. او تر دې هم هغه مشال خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اسرار العالم مومن تاسو ته د یو خبرونه وړاندې کړل. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د خیبر پښتونخوا حکومت د قومي اسمبلې د غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ خالي وزیر د خوشکولو لپاره د فروری په 8مه سند حکومت ته رسمي لیک استولې و چې هغه د کراچۍ له یو جیله خوشې کی، ځکه چې د هغه پر ضد چې کومې مقدمې و په هغه ټولو کې ضمانت منظور شوی دی او عدالت یې د خوشکولو حکم کړی دی. د نوموړو وکیلانو قادر خان او شیر افضل خان وت مشال ریډیو ته ویلي چې نور په جیل کې د علي وزیر د ساتلو څه قانوني جواز نه جوړیږي. په دې اړه د نیاز علي رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د خوشي کولو لپاره د فروری په 8مه سن حکومت ته رسمي خط استولی دی، خو د سن حکومت د کورنو چارو محکمې یاد خط نه دی عملي کړی او علي وزیر لا هم د کراچۍ په زندان کې بند دی. په کراچۍ کې د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ مشال لیډیو ته ویلي چې د فروری له 8مې وروسته په زندان کې د علي وزیر پاتې کېدل بشپړ توګه غیر قانوني اقدام دی او دا غیر قانوني اقدام د سن حکومت په غاړه دی.
د پښتونخوا حکومت له خوا نه پاتم تاریخ پاتم نیټه د جنوري فروری د میاشتې سن حکومت ته یو مراسله را لېږلې شي وه چې علي وزیر دې خوشې کړی شي. هغه لیټر چې دی په 9 تاریخ سن حکومت ته ملاو شوی دی هم ډپارټمنټ ته، خو د اوسه پورې باغې باندې دیو هیڅ کار نه دی کړی. اوس د دې آرډر راتلو په او د دې په موجودګۍ کې د 9 تاریخ نه والا د نن پورې چې څومره ورځې د علي وزیر په قید کې دی دا غیر قانوني هراسمنټ دا سند حکومت ذمہ دار دی.
بلخوا کلاچ د فروری په 14مه د سند اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن څخه په کراچۍ کې د یو خبری غونډې په مهال په دې اړه پوښتنه وشوه، نو هغه یوازې دومره وویل چې په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. لومړی به د صوبې د بیلابیلو محکمو څخه بشپړ معلومات ترلاسه کړي او بیا به پرې خپل دریز ورکړي. علي وزیر چې د 2000 کال د دسمبر 14مې نیټې راهسې د کراچۍ په جیل کې بند دی. علي وزیر په دې وروستیو میاشتو کې په خیبر پښتونخوا کې په یو شمیر مقدمو کې پولیسو گرفتاری ښودلې وه، خو بیا 13 جنوري په 20مه د پېښور هایکورټ 3 کسیزه ججانو بنچ پولیسو ته امر کړی و چې علي وزیر دې د خیبر پښتونخوا په نورو پټو مقدمو کې د نیولو څخه ډډه وکړي. د دې ترڅنګ د پېښور هایکورټ بنو بنچ هم په یاد ورځ د علي وزیر په یو بل مقدمه کې ضمانت منظور کړی و. د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د علي وزیر د خوشي کولو امر ترلاسه کول وروسته ولی علي وزیر نه خوشي کیږي؟ په کراچۍ کې د پاکستان سپریم کورټ وکیل صلاح الدین کنډاپور وایي چې په تیرو وختونو کې هم د علي وزیر سره د حکومت او حکومتي ادارو هم دغه چلن ساتلی دی.
سند حکومت چې کوم دی کنه هغه پہلا هم په دغو مسلو باندې چې کوم دی کنه چې د ضمانت شوه نو دا آرډر نه ماډر نه باغو لیټ لیګل ما ته داسې ښکاري چې کوم د دو آرډر ناشته ولو
په پېښور کې د علي وزیر وکیل شیر افضل خان مروت ډوکیټ بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د علي وزیر په ضد په خیبر پښتونخوا کې ټولې 19 مقدمې ښکاره کړې شوې وي، چې په وو مقدمو کې د علي وزیر ضمانت شوی او په 11 مقدمو کې پېښور هایکورټ د علي وزیر د نه نیولو امر کړی و. نوموړی وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت چې د علي وزیر د خوشي کولو امر یې کړی دی، د سن حکومت لخوا دغه امر تر اوسه نه عملي کول د قانون سرغړونه ده.
دا قانون په نظر کې د دې د ټول عدالتونو د حکم توهین هم دی، دا چې کوم دی تاجرات پاکستان لاندې جرم هم دی. کچېرې ورځ دو چې د دې لیز ونه شو نو په خپل ځما کراچۍ کې به د اسکار په سټیټی څنګه کوم.
په کراچۍ کې خبريال وقاص احمد خان چې د لومبۍ ورځې راهسې د علي وزیر قضیه په عدالتونو کې ګوري او بیا یې په رسنیو کې راپور کوي، نوموړی وایي چې دا وخت د علي وزیر په جیل کې د ساتلو قانوني جواز نه جوړیږي.
علی وزیر صاحب جیل کې د وخت چې کوم موجودګی ده هغه واقعي طور باندې غیر قانوني ده. ما خپل صحافتي کیریئر کې لاول زلدما داسې صورتحالو کتو چې کوم کې ضمانت شوی خاص طور پر مانته یو سیٹنگ ایم این اے آغا جیل کی وی او عدالتوں طرف نہ آغا پر ضمانت شوی یعنی یو صوبے نہ بلی صوبے تا لیگل لاپاریم آرڈر شی وی بیا کے باوجود عدل تناسب
علی وزیر چرکال 2006 د دسمبر پشپاڑسما په پیښور کې نیولې شوی وو. نو موړې د دوو کلونو زیات وخت راځي د کراچۍ په زندان کې بندي. په کراچۍ کې جوړو دریو مقدمو کې د علی وزیر ضمانت شوی او په یو مقدمه کې بری شوی دی. د علی وزیر په ضد جوړو مقدمو کې پولیس تور پوری کړی چې نو موړې د ریاستي ادارو په ضد خبرې کړې دي او خلک یې د ریاستي ادارو په ضد راپارولو هڅې کړې دي. خو پی ټی ایم او د علی وزیر وکیل دا تورونه رد کړي دي. د پی ټی ایم مشران وایي چې دوی د پر امن او قانوني لارې د پښتنو حقونه غواړي او خپل مبارزه به جاری ساتي. د علی وزیر د خلاصون لپاره پی ټی ایم د کراچۍ ترڅنګ د هیواد په نورو برخو او ښارونو کې وار په وار احتجاجي مظاهرې هم کړې دي او د حکومت او ریاستي ادارو نه د جنوبي وزیرستان د خلکو منتخب استازي د علی وزیر د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د علي وزیر په اړه مو دا رپورټ واورید چې زموږ همکار نیزلی د کراچۍ نه رالیږلی او موږ سره د وخت په سټوډیو کې داود خټک موجود دی، زموږ سینیئر ایډیټر دی او هغه نه به په دې اړه باندې لږ څه نور معلومات هم اخلو. داود ستړی مو شئ سټوډیو.
مننه، مننه بشین.
داود اوس تازه څه دي داسې ویل کېدل چې علي وزیر به نن خوشی شي د جیل؟
بالکل، دا پرونه د اوازې وي او د یعنی بازی خبریالان چې کوم چا چې د علي وزیر د ریپورټینګ کړی د پاوړه، نو په هغه کې داسې اوازې وي چې یو داسې کوشش روان دی چې سبا امکان لري د خوشی شي. ځکه چې که تاسو فکر کړی د دینه مخکې د خیبر پښتونخوا حکومت یو خط لیکلی د سند حکومت ته او دې ته ویلي په هغه خط کې چې په علي وزیر باندې مونږ نوره هیڅ مقدمه نه لرو او باید دی تاسو د هغه ځای نه خوشی کې. بیا کم د بشري حقوقو څه فعالانو او داسې د وکیلانو څو ډلې وي، هغې بیا په ټویټر باندې یو کمپین شروع کړو او هغې ویل چې باوجود د دې چې دا خط د سند حکومت ته یو څو ورځې مخکې راغلی دی خو سند حکومت دا نه قبلوي چې دا خط مونږ ته راغلی دی. نو زما خیال چې هغې نه پس بیا داسې اوازې خورې شي چې اوس سند حکومت ته یو احساس وشو او هغه نن سار دا کوششونه را روان شو. او ځکه چې په سند کې په علي وزیر باندې چې کومې مقدمې وي په هغې کې خو یا دې بری شوی دی او یا هغه مقدمو کې د ته ضمانت شوی دی، نو بیا څه قانوني جواز نه جوړېدو چې علي وزیر په جیل کې پاتې شي. نو همدا اوس چې تاسو سره ناست یم نو داسې اطلاعات را روان دي چې هلته کوششونه کېږي سه هغه اخیری روان دي. او بلدار چې زمونږ خبریال نیاز علي چې د کراچۍ نه همیشه ریپورټینګ کوي هغه هم په هغه ځای کې موجود دی، خو داسې ده چې هلته جیمری لګېدلی دي او د انټرنیټ مسله ده نو مونږ هغه سره کنټیکټ نشو کولی
او موبایل سیګنل بندې دي نو د دې وجه نه ورسره کنټیکټ نشي کېدی. خو د داود د اوریدونکو ته لږ بیک ګراوند هم وایو د دې کیسې چې دی ولې ونیول شو، څنګه ونیول شو، په کوم ځایونو کې په مختلفو وختونو کې د مقدمې روانې شو.
علي وزیر خو په 14 د دسمبر 2006 کتا سویات شنو 14 دسمبر هغه ورځ د چې په پیښور په آرمی پبلک سکول باندې یو حمله شي، یو وسلوالو په حمله کړی او په هغه کې زیاتره د سکول ماشومان شاوخوا یو نیم سل کسان پکې وژل شوی چې زیاتره د سکول ماشومانو. نو همدغه سی یو تقریبا په پیښور کې په 2006 کې او په هغه کې علي وزیر یعنی نور خلکو هم تقریرونه وکړه، علي وزیر هم پکې تقریر وکړه. کتا سویات شنو د هغه ماشومان او کوم چې وژل شوی دا غي میاندې پلرونه همیشه هم په دغه ورځ باندې خپل ژړه فریاد او د انصاف غوښتنه کوي، په سړکونو مروزي، د کورونو د ننم دی خپل احتجاج کوي. نو هم په دغه سلسله کې داسې یو غونډه وه او په هغه کې علي وزیر هم تقریر وکړ او بیا په علي وزیر باندې دا تور ولګېد چې د دا تقریر د ریاست زید کړی دی، یعنی د باندې د بغاوت یو مقدمه جوړه شوه او په هغه کې دی بیا د خیبر پښتونخوا پولیسو اونیو او هغه نه د سند حکومت په غوښتنه باندې دی بیا د اغه ځینې سند ته واسطه
کراچۍ ته. او داود یو تپوس کو بدی کدام کو دګ باندې د هیومن رائټس د بشری حقوقو مختلفو ادارو څو ځله د خبرې کړې دی، پارلیمنت په خپل خبرې کړې چې دا سړی د خوشی شي، د پارلیمنت ځین غړو په خبرې کړې د یو وخت کې داسې سورسز یا سرچینو دا ویل چې کله چې د پارلیمنټرینز او د فوج ترمنځ غونډه وه د ملي امنیت په غونډه کې باغې کوم دا خبره یاده شو باغې کې
بالکل دا ګوره که هیومن رائټس واچ دی ک نور د بشري حقوقو تنظیمونه دي نه یوازې دا چې په علي وزیر بلکې سومره چې نور داسې کسان گرفتار شوي یا د پی ټی ایم والا دي یا ادریس خټک دي کسانو باندې هغه وخت په وخت باندې هم ورته بیانونه ورکړي چې د دې د گرفتاری چې دا بلا جواز ده او کوکوتل شینو علي وزیر د پارلیمان غړی وو اغه یو منتخب غړی د وزیرستان د خلکو یو استاد یو د اغه سشي د پروډکشن آرډر ویل شي یعنی اسمبلی ته راوستل
د سپیکر
د سپیکر کله چې اجلاس روان وي نو سپیکر د حکم ورکوي شي چې د اسمبلی یو غړی راولي د جیل نه او اغه اجلاس کې کینی او بیا واپس لاړ شي خو اغه هم نکید بیا وخت په وخت باندې داسې بیانونه راغلي نه وازی دا چې په نړیواله کچه باندې یعنی نړیوالو تنظیمونو د بیانونه ورکړي چې علي وزیر گرفتاری چې د اغه بلا جواز او غیر قانوني د تاسو را خلاص کې بلکې د پاکستان د ننه کوم وګورنو دلته هم مختلفو تنظیمونو په دې باندې اوازونه پورته کړی دي بل دا دی چې په ټویټر او په سوشل میډیا باندې همیشه یو کمپین داسې روان وي سو پورې چې تاسو د دې پښتني تعلق ته چې داسې یو خبره شي و چې پارلیماني غړو د علي وزیر په اړه باندې یعنی دا اول د جولای و او دا 2021 وو او د پاکستان پارلیماني غړو د پاوز د او د ایسای د مشرانو سره دی یو ملاقات کولو او په هغه ملاقات کې دی په مختلفو امنیتی مسلو باندې خبرې کولې نو بیا د پارلیمان یو غړی مونږ ته خپل ویلی هم دی او دا په میډیا کې هم دا خبره راغلی دا پټنه ده په اغي کې غالبا بلاول بټو زرداری او بیا د وزیرستان نه موسین داوړو اغي د کمر جاوید باجوا چې هغه وخت کې د پوز مشر واغ نه پښتنه کړي چې را علي وزیر تاسو پسوانی بندی کړي ولې نخلاصوي نو اغي کې په مبینه توګه باندې بیا د اغي د خوانه وته دا جواب راغلی چې علي وزیر دی مافي وغواړي چې دی ویل دي نو په بیا به موږ خلاص کو نو زما خل په یو نه یو طریقه خدا خبره بیا علي وزیر ته رسیدلی خو اغه تر اوسه پورې هیڅ کلا موږ دا نه دی کتلی چې اغه یا مافي غوښتي یا سوي
اغه ویل او اغه چې به سملی تر اغه ویل چې ما نه مافي غوښتل چې دا یو غیر
او بالکل 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 د اسمبلی کې بیا دا بیان ورکو چې زه معافي نه غواړم بلکې زه بخپل قانوني دفاع په خپل باندې کوم چې کوم د قانوني
عدالت کې
کوم قانوني دفاع ده بالکل
نو ډیر من داوود خټک موږ سره از موږ سینیر د ریډیو مشال سینیر ایډیټر چې تاسو د علي وزیر په اړه باندې چې کوم مقدمه روانه دا او داسې ویل کېدل چې هغه باندې خوشی شي په غیر اړه باندې تاسو په بیک گراوند په تاریخچه او په اوسنی حالاتو باندې خبره وله
د مشال رادیو ټولې خبرونې پر موبایل اپ تر لاسه کړئ
کدا اپل یا انډراید سمارټ فون لرئ د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ
هلته اخیری برخه تلاشئ
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشئ
دلتا له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د امنیت ته خاص پاملرنه وکړي آفتاب شیرپاو د خبره پرون د چرسدی په شیرپاو کلی کې د خپل ورور او د خیبر پښتونخوا د پخوانی گورنر حیات محمد خان شیرپاو د اته څلوېښتم تلین غونډه ته په وینا کې وکړه هغه زیاته کړه چې ریاستي ادارې د پښتنو حفاظت نش کولې نو پښتنو ته وای چې خپل حفاظت په خپل وکي نو موږ دا خبره په داسې حال کې کړې دي چې په دی روسیو کې په خیبر پښتونخوا کې بے امنی زیاته شوې ده په اړه د شبیر احمد جان رپورټر
دا امن غوښتلو دا ناره د چارسدې په شرپو کې د قومي وطن پټه کارکونانو وهلې دی وای مونږ یې خامخا غواړو او امن په رښتیا غواړو د فروری په 13مه اولسو غونډې په موقع د ګوند مشر آفتاب احمد خان شرپو ویل وار بیا ډیره بدریغه د پښتنو وینه توهیږي خو چا سره هم فکر او غم نشته دی باید مونږ د امن لپاره سیاست یو وخت کړو او ټول اولس رايوځي شو
آج اگر اس ملک میں سب
نن که په دې ملک کې د هر یو سیز نرخ زیاتیږي، خو د یو سیز قیمت ورځ تر ورځ کمیږي، او هغه د پښتون وینه ده. دا وینه به موږ اوس نوره تویلو له نه ورکوو. د دې ملک محافظینو ته ویل غواړم چې بس ډېره وشوه، که تاسو د پښتنو حفاظت نشئ کولی نو موږ ته صفا صفا ووایئ، موږ خپل حفاظت په خپله کولی شو او کوو به یې. نوموړي زیاته کړه چې په پښتنو داسې وخت بیا راغلی دی چې باید ټول ګوندونه او مشران د امن لپاره یو موټی شي، او څرنګه چې د آرمی پبلک سکول ترهګرۍ پېښې وروستو راغونډ شو او ترهګر ضد قومي تګلاره مو په شریکه جوړه کړه، هم شان یو ځای کېدل پکار دي. دا غونډې پای کې په 1 جنوري پېښور پولیس لین ځانمرګي برید کې وژل شوو کسانو دواهو مشوه. دا پامل ده چې قومي وطن پارټي هر کال 13 فروري د پخواني گورنر حیات محمد خان شیرپو تلین مانځي. نوموړی په کال 1915 او 8 فروری هغه وخت په یو بمي چودنه کې ووژل شو کله چې هغه پېښور پوهنتون کې د زده کوونکو یو غونډه کې ګډون لتلی و. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال راډیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ټورست بایک رائډرز یا موټر سایکل سپاره سیلانیان وایي دوی د سیلګرۍ مقصد د یوې خوشحاله او سولهییزې ټولنې لپاره کار کول دي، او دوی کوشش کوي چې خلکو ته دا پوهاوی ورکړي چې د روډ اکسیډنټ یا د ګاډو د ټکر نه څنګه ځان بچ کړي. د دوی په وینا دوی کوشش کوي چې په بېلابېلو سیمو کې سایکل وچلوي او خلک په دې اړه پوه کړي. په اړه یې د شنواس رگزی رپورټ ورکړي.
دا په چارسده کې موټر سایکل سوار سیلانیان دي. د چارسده د موټر سایکل سوار سیلانیانو مشر محمد احسان الله مشهد رډیو ته وویل د دوی سره د غړو شمیره زیاته ده، خو فعال غړي چې د دوی هرې غونډې ته ځي او بیا د خیبر پښتونخوا صوبینه هم بهر سیلګری ته ورځي شمیره 14 ده. احسان الله زیاته کړه دی په خپل د گلگت او چترال په یخو غرونو او د تورخم نه تر د کوټې پورې په اوګدو لارو هم په موټر سایکل مزل کړي.
زمونږ مقصد چې کوم دی دا دی چې مونږ خپل سیر او سیاحت ترقی ورکو، خلک چې کوم دی ټینشن او دغه نه چې کوم دی روزي. بل دی کې زمونږ چې کوم مین مقصد هغه دا دی چې مونږ کو سیفټی حواله سره که تاسو ګورئ په پاکستان کې تقریبا 70% چې کوم اکسیډنټس روډ اکسیډنټس کیږي هغه زمونږ د سیفټی د غیر موجودګۍ په وجه باندې کیږي. هیلمټ نه وي، سیفټی ګیرز لکه مونږ څنګلو ته دغه لګو کونډو ته چې کوم دی پیډونه زموږ خپل لګي پراپر بوټان مونږ چې کوم دی د پاره چو کنه. نو چې ما دغه گیټ اپ جوړ کړی وي خپل نو کور کلیک را ته کسانو ګوري ناغي خپل هیلمټ سره چې کوم دی شوق پیدا شي تقریبا 4-5000 کې صاف فل چې کوم دی نو تنه
د 400 د موټر سایکل سره چې دوی ورته 400 رائډرز کلب نوم ورکړو. 13 ورځ په شاهي ډیرا نومي هوټل کې راغون شو. دغه غونډې ته د اسلام آباد وسیم نوم یو تن هم ورغلی. وسیم مشال رډیو ته وویل که نږدې مزل وي بیا خو د 70 cc مانا چې د طاقت درجه اویا وي هم ټیک دی، خو که مزل بیا لري او د غرونو وي باید 125 cc موټر سایکل در سره وي. وسیم وویل په عامو ګاډو او په موټر سایکل کې خرڅ هم ډیر فرق لري.
70% جو ہے نا یہ ہمارے جو ایکسپینڈیچر ہے.
دا اویا فیصدی زمونږ خرڅونه دي چې کمیږي. د هوټل خرڅ تر ټولو زیات او بیا د پېټرولو خرڅ هم کم شي. د تاسو سره باید پنچر لګولو سامان لکه سکروز او پچکش او نور دا در سره وي. تر ټولو اول دا کتل پکار دي چې ستا باید څومره خرڅ کوي. که په یو لیټر 40 کیلومتر مزل کوي نو اندازه ده چې ګینې لس لیټر به 400 کیلومتر مزل وکړي، خو په غریزو سیمو کې 400 کیلومتر دا بیا نه کوي. هغه ځینو کې موټر سایکل زور غواړي نو ستا پېټرول به زیات خرڅېږي.
پېټرول جو ہے نا وہ زیادہ آپ کو گائے گی.
فواد تا بڑوں بے جی وسیم بھائی با دویم نمبر بانی شی دریم با داود شی.
احسان اللہ ٹول موٹر سائیکل سوار پا قطار کے ادرول دا ہر یو تن سرا یو سل او 25 cc دا سرو رنگون موٹر سائیکلی وی، خو وسیم سرا تور رنگا یو نیم سل سی سی موٹر سائیکلو او وار پا وار یو پل پسروان شو. شانواز ترگزے مشال ریڈیو پیخوار.
دا مشال ریډیو دا
اوریدم کتاب سے مشال ریڈیو تھا غوگی دا پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو زل بیا تور پر کھڑے دے چھ دا پاکستان دا فوج مشر پخوانی مشر البتہ جنرل قمر جاوید باجوہ دا وزیر اعظم پ وخ ارس پلاس کی خصی و دا پاکستان چار اغه چلولی عمران خان دا ہم ویلی دی چھ قمر جاوید باجوہ دا یو باچا پشانت و ہر کار چکی دا اول بہ یغه تایید یا اپروول ورکو پر دی اڑا د غلام غوس رپورٹ اورو.
مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے کہا جی عمران خان ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا تھا, میں نے عمران خان سے ملک کو بچانا تھا.
دا دا پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دے چپ یو تازہ ویڈیوی وینا کی دا پوس پا پخوانی مشر جنرل قمر جاوید باجوہ دا آغا دا حکومت دا رانسکورولو طور پوری کوی. عمران خان دا هم ویلی دی چې د پاکستان د موجوده حالاتو ذمہوار هم جنرال قمر جاوید باجوہ دی. د پاکستان تحریک انصاف پر رسمی ټوئیټر پاڼه باندې د عمران خان په یو ویډیوي وینا کې هغه وایي چې دا هغه په حکومت کې ټول واک اختیار د پوز د مشر سره وو.
جو پاور اس جنرل باجوہ کے پاس تھی, سپر کنگ تھا, سب کے اوپر بیٹھا ہوا تھا, سارے فیصلے اس کے.
کوم اختیارات چې د جنرال باجوہ سره وو نو هغه د باچا پرنګ په ټول هر سواک اختیار لرلو او ټولی پیسلې د هغه وی. د حکومت کار به هله کېدلو تر څو چې به هغه وویل چې او دا کار سم دی.
ٹھیک, یعنی گورنمنٹ کے کام تب تک ہوتے تھے جب تک جنرل باجوہ فیصلہ کرے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے.
په یو بل ویډیوي ټوټه کې عمران خان وایي د پاکستان د موجوده حالاتو ذمہوار هم جنرال قمر جاوید باجوہ دی چې داغه د حکومت د ړنګ کولو فیصله یې کړی و.
کې آج جدر پاکستان کھڑا ہے, ذمہ دار تو وہ آدمی ہے جس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب گورنمنٹ گرانی ہے. عمران بڑا خطرناک ہے.
نن چې پاکستان چرته ولاړ دی نو ذمہوار یې هغه سړی دی چې د حکومت راغورځولو فیصله یې کړې وه او ویلي وو چې عمران خان ډیر خطرناک دی, لیکن د هغه پریکړې سره چې کومه تباهي راغلی ده نو قوم د هغې بوج برداشت کوي او تپوس والا څوک نشته چې د سرنګ دا فیصله کړې وه. یاد دی وی چې تیر کال په قومي اسمبلی کې د هغه وخت په وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد د لاري د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختم شو او د شهباز شریف په مشرۍ نوې اتحادي حکومت جوړ شوی وو. خو هغه وخت عمران خان خپل پلویانو ته ویلي وو چې د یو بهرني سازش د لاري د هغه حکومت رانسکور شوی دی. خو اوس پوښتنه دا ده چې د عمران خان د بهرني سازش هغه خبره سمه وه او کنه اوس دا نوې خبره یې سمه ده چې ګنی د پوز پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوہ عمران خان د واک نه لری کړی وو. د دې پوښتنې په جواب کې په پیښور کې خبریال او شینونکي شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل
زه دا وایم چې عمران خان یو بیان صحیح نه دی, نه پخوا صحیح و نه اوس صحیح دی. او غل پکار دی اقتدار چې په هر طریقې کپاری کے ہر سکی گنا غدی ہوئی او لوا مچے ٹکتا خلق اور پسیدے او دا خلق چور پسیدے انہوں دے کہ یا سیاسی شعور نشتے او یا دے چکم دے نو پلو مسالو نا خبر ندی او دا خبر رو دیر اخکارا شوا چے اغو کوشش دا کاو چے باجوہ لری کی دا باجوہ دا دا ترمان دا چگڑا وا دا کوشش دا کاو چے باجوہ لری کی او دا خپل مرضائے د پوز سر لخکر راولی چې هغه ظاهره خبره ده چې هغه به پیز همیدو.
خبریال او شینون کې لحاظ علی وایي کسوم د حکومت په دوران کې د عمران خان حکومت د بیلابیلو ناکامو سره مخ وو, خو عمران خان د داسې بیانونو د لارې په خپل مقبولیت برقرار ساتلو کې بریا ترلاسه کړې ده.
عمران خان اول د امریکای خلاف او بیا ورپسې د باجوہ خلاف چې کوم نقطہ وا هغه خپل کړل لاغل ریډی چې عمران خان سے پمازی کې او اوس هم د یو ټرن زغستې خود خپل ورکر دننه هغه د خپل مقبولیت پیمانه برقرار ساتلی ده. د دې وجې نه عمران خان سے ته پته ولګي دا چې د کارکردګۍ په بنیاد باندې خود د عوامو نه ووټ نشه مغوخته, نو پکار دا چې د عوامو دننه د پاتې کېدو لپاره او د راتلونکو انتخاباتو کې د کامیابیدو لپاره یو مقبول ناره پکار ده. او د هغې لپاره هغه دی وخت کې د اسټابلیشمنت خلاف او ورسره د دین مخکې د امریکای خلاف دغه آوازونه وکړل او د عوامو دننه دا ناره د مخکې نه مقبولې.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان په پاکستان کې د وخت نه مخکې د عامو انتخاباتو کولو غوښتنه کوي او د دې هدف تر لاسه کولو لپاره د خیبر پختونخوا او پنجاب اعلی وزیرانو د دوه صوبو صوبایي اسمبلیان هم تحلیل کړي دي. خو په موجوده وفاقي حکومت کې شامل اتحادي ګوندونه وایي را روان عام انتخابات به د عمران خان په خوښه نه بلکې د روان کال په اخره کې په خپل وخت کېږي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریډیو ته وګي مخکې تر دې چې د مشال ریډیو ونیزه مجله تاسو وړاندې کوئ او د څو خبرونو سرټی کې بدرته وایو چې د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی د غړیو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ کاري وزیر وکیل قادر خان پرون مشال ریډیو ته ویل دي چې د فروری لاتمې رسید علي وزیر په جیل کې پاتې کېدل یو غیر قانوني کار دی. دغه په وینا د سند حکومت ته د خیبر پختونخوا حکومت خط لیږلی دی چې په علي وزیر ټولې مقدمې ختمې شوې دي نو په کار ده چې خوشې شي. علي وزیر د 2022 کال د دسمبر راهیسې په جیل کې دی. په هغه باندې دا تور و چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په خلاف خبرې کړې دي خو هغه دا تور رد کړی دی. د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف او د پاکستان د حکومت ترمنځ د پور د بل قسط په اړه پرون یو ځل بیا خبرې شوې دي. ځینو پاکستاني ورځپاڼو خبر ورکړی چې د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار د آی ایم ایف له چارواکو سره د پور د بل قسط ترلاسه کولو په اړه یو آنلاین غونډه کړې ده او هغه کوشش کړی دی چې آی ایم ایف په دې قانع کړي چې د دوی ته قرض ورکړي. په لکې مروت کې وسلوالو په یو پولیس چک پوسټ باندې تیره شپه حمله کړې ده او د خبر پښتونخوا پولیس په ټویټر پاڼه باندې لیکل دي چې په دغه حمله کې چې د لکې مروت په بخمل احمدزی سیمه کې شوې وسلوالو پر چک پوسټ برید وکړ او بیروسته چې د نور پولیس غلطه ورسېدل او نښته وشوله. تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې. راځي اوریدونکو اوس مشال ریډیو مجله ورو د خبرونه ادبي کلتوري هنري خبرونه ده او زموږ همکار نجیب امیر تاسو ته جوړي.
د مشال ریډیوي مجله د مشال ریډیوي مجلې ګران اوریدونکو نجیب امیر مو په تازه غنه کې هرکلی کوم. دا ونه په خبرونه کې د پیښور د یوې ادبي غونډې راپور ترلاسه. د باجوړ له وزوان شاعر صاحب الله نه چار سره مرکه کړې. په خبرونه کې مو د حساس یوسفزي او نظم ته هم ځای ورکړې او د زما د افغانستان لړۍ یو بل کړې هم اوریدلې شي. بدرګه مو کړې. د پیښور په ارباب لنډه کې د باړه ادبي لیکون کې په نوم یو ادبي تنظیم دی. دغلته شاعران او لیکوالان په هرو 15 ورځو کې یو وار راټولېږي. دوی لومړی یو نظم یا غزل یا افسانه تنقید ته وړاندې کوي او بیا تر هغې وروسته آزاده مشاعره کوي. په پیښور کې د مشال راډیو همکار د دغه ادبي تنظیم باړه ادبي لیکون کې یوې غونډې ته ورغلی و او یو رپورټ یې راستولی دی د مشاعرې برخه باندې او دا رپورت د یو شاعر په غک پیلېږي.
لیونه کې ګم ډېر ګران گزار شو پدرې زره تروڑا شو دوړو ولا دې خیر کی
او لګرانې نه دا فریاد د عبدالقدوس حساس لهنجرینه د پیښور ارباب لنډې کې اوریدل کیږي. چرته چې د فبروري په 10 نیټه باړه ادبي لیکون کې خپل 15 ورځې غونډه تر سره کوله. په دې غونډه کې تر کره کتنې وروسته یو آزاد مشاعره وشوه. مشاعره د فیروز خان افریدی په غزل پیل شوه چې یو برخه یې دلته راخلو.
دنیا مثل د اشیاو سوری سلی سوری چادی په لاسونو رانیولی که په شازه در پسې بر رواني چې پسې دا مخ کې در نزغلې او چې دنیا لګوت اوزی مفلس شي. مفلسان خلکو پنیش کې دي شمیرلې.
پزل ممن په خپل شعر کې لغپل شاعرانه روا سره مینا کړي وا
هغه پزړونو پټولو کې ماهر ښکاری
یو جنه دا چې په خپل حسن غاویر اخکاری
واه
دا چې دستای په خوګو خوګو شیرونو کې تل فضلا استاد ژوند ملګری جوړ شاعر اخکاری
ډیر ډیر
حساس یوسف جی بیا په خپل غزل کې لبدمنه سر ټکولې وو
ما سو سو زل په هکړو قسم دې محترم او دا زړه مین پداسي او سنم دې محترم او دې خار ته چرازه نلک په پام راز جانانا دے خار کے اس کسپ کسپ بم دے مفترا
غلام ایدر حیدر پخپل شیر کی پدی پوہیدلے او چی ولی او دے سل پارا قتل کی گی
حس بے حس چی قتلے گا ما پوہی گم حس بے حس چی قتلے گا ما پوہی گم پا گناہ میں خب پوہی گا ما پوہی گم وقت پخپل ادبار کرم سمرا بے ادبارا دے خپل سور یا ایرے گا ما پوہی گم او تا حیدر پشپیلی کے رات ہوئے تا حیدر پشپیلی کے رات ہوئے پہ خبر در سیگم پوئیگم
پیز محمد پیزان کا پا دوا کی طول پختونخوا یادوی نو د سواد په مخ لاسونه راکاږي
خواګه خواګه ساهونه راکاږما د چا د بام بادونه راکاږما باز سهره زړه پوری اونې سما پس سهرو نکونه راکاږما توا کې ټول پختونخوا یاد کم د سواد په مخ لاسونه راکاږما
د ذکر ورده چې باړه ادبی لکن کی بار با پلنډی دوره روډ باندې خپل تنقیدی غونډه کوي چې په روستی پیر کې آزاد مشاعره هم کیږي او په لزګونو شاعران به کې خپل شیرونه وایي
منم چې خوده روزی رسان دے په عقل پړ اریو انسان دے یا منم چې خوده روزی رسان دے په عقل پړ اریو انسان دے ستا ستر وګه د حساس دا تر نشو پدرې زرت روډه شوڑو اللہ دے خیر کی لیونے کے گم ڈیرا گرانا گزار شو پدرے ذرا تروڑا شو
د پخور پار باب لنڈے کی د باڑی ادبی لکھن کو لغونڈے زمون خبریال خبر والے اس در تھا باجوڑ دے ودا سے خوبجبی شاعر مرکد رو روچی شاعری د کمال دا خوغڑی توب دے وی ادبی جرگی ہم نہ لری ما ور سره د مشال لڈیوی مجلی لا پار خبری کڑی پسر کے دے لنڈ دزان پڑا گی دل دے
مخکل ارتنه خوستاسو او د مشال رادیو د ټول ډلې ډېر زیات مننه کوم چې دا وخت مو راکړ چې د مشال رادیو اوریدونکو ته زما غږ ورسی زما یو څه پیژندلو ورسی امیر صاحب زه د باجوړ اوسیدونکی یم باجوړ کې چارمنګ یو وادي ده هلته زه زیږیدلی یم نوم مې صاحب الله ناچار دی او تعلیم یعنی زکر ما تر اوم تولگی پوری کری دی
ناچار سیب مننا چی خپل تعارف مو لاوریدون کو سروکو زما پختنا با در نداوی چی دا شاعری چی دا تاسو دا خوند پارکوی کنا غواره لدی لاری خلکو تا خپل دا زڑ خبره یا یو خاص پیغام ور رسوی
نو امیر سیب دا سیده چی شاعری خوند خو لری یو چوک چی یو شوق لری نو مغا دا شاعری نخوند داخلی هغه خبرې چې هغه په دغه رموزاتو کې وي نو بیا خو خوند کوي خو د خوند سره زما په خیال چې بلاغ په کار ده چې شاعری کې هغه خبرې وشي چې مطلب دا دی چې په هغې کې ولس د ځان دپاره یو څه ولټوي په هغې کې د ولس دپاره لکه سولې خبرې وي څه د امن خبرې وي څه نورې داسې ګټورې خبرې باید چې په شاعری کې راوړل شي نو هغه شاعری زما په خیال چې بیا ډېر خوند کوي
صاحب الله ناچار سے مننه مکم بل سوال مې ذهن ته دار راځي چې ستاسو د شاعری عمده موضوعات څه دي یعنی څه ډول پیغام پکې خلکو ته رسول غواړي یعنی غزل مو د جانان غم لزان سره وړي که د دوران غمون هم په خپل لمن کې رانغاړي
امیر صاحب د صدا چې شعر خو بزما بڅ شاعری وی البته بیا هم تاسو ملګرو کرامات او برکات دي نو هڅه کوم چې داسې یو نړیوال فکر یو د اصلاحي خبره د امن د سولې خبره او رومانیت خو ظاهره خبره ده موږ انسانان یو رومانیت خو باید چې وي نو یو څه لږه ډېره شوخي هم زما په شعرونو کې تاسې به وروسته په خپله اندازه وکولی شئ تاسې به یې واورئ
صاحب الله ناچار صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه اوریدونکو واورېده چې تاسو د باجوړ یې د ښایسته باجوړ، خو زما دا خیال دی چې تاسو هلته کم پاتې شوي یاستئ، په نورو سیمو کې مو ژوند او روزګار روان دی، نو دا راته ووایئ چې ادبي هلې ځلې څنګه جاري ساتئ او د کومو ادبي جرګو سره تاسو تړون لرئ؟
او امیر صاحب، ادبي هلې ځلې خو داسې ده، زه دا مهال په پېښور کې موږ ژوند کوو، او بیا په پېښور نه پسې هم زه په پنجاب کې یم، کار روزګار په سلسله کې هلته بس مشغول یم، یو څه د پېښور نه هم لرې یم، داسې ډېر په پېښور کې نه یم، نو کله هم چې یم دلته په پښتونخوا کې نو بیا خو دای چې چرته چې مشاعره ملګري می خبر کې نو ځان رسوم، چرته چې تنقیدي نشستونه د ملګرو چې کمې دلته ټولنې دي نو زه خپل پوره پوره هڅه کوم ځان رسوم. البته داسې کم یو باقاعده تړون زما د کم یو تنظیم سره په دغه خاطر نشته چې زه زیات په پښتونخوا کې یم. نه
ملګرو، د خوږژبې شاعر صاحب الله ناچار سره د مشال رډیو مرکه اوري، موږ له ناچار صاحب نه مننه کوو او اوس به ترې غوښتنه وکړو چې موږ ته خپل یو غزل د خپرونې په دې برخه کې راواوروي. ناچار صاحب
ولې نه، حتمن امیر صاحب حتمن به وایو، شعرونه به وایو. زه به د غزل نه مخکې د بل غزل یو دوه درې شعرونه درته ووایم امیر صاحب. چې وشو لږ دیدن د زړګي سوی ښه شو، وشو لږ دیدن د زړګي سوی ښه شو، زه د خیر نن خو ماښامې ښه شو، څنا څه راویښ کړو بیدار یې کړو، څنا څه راویخ کړو بیدار یې کړو، مونږ له د حالاتو تریخ لوګی ښه شو، نه چې د انسان په درد ونه ژاړي، نه چې د انسان په درد ونه ژاړي، نه نو بیا د زړه نه خو لرګی ښه شو. او امیر صاحب دا بل یو غزل دی چې په دې غرونو کې لمبې خلکو کولې، په دې غرونو کې لمبی خلکو کولی او د دوی به تماشی خلکو کولی، جنگو گیر چاپیر اورو په وطن کې، جنگو گیر چاپیر اورو په وطن کې، پشین ژمی کې خولی خلکو کولی، مونږ په سوله په سډیر غونه وکړل، مونږ په سوله په سډیر غونه وکړل، د جنگونو اراده خلکو کولی، شور و هر سړی د ځان سره لګیاو، شور و هر سړی د ځان سره لګیاو، په حالاتو تفسیری خلکو کولی، محافظ به په آرام خوب دو او په غرونو کې به شپې خلکو کولی، میلمنی زندگی مونږ لکړه خرابه، میلمنی زندگی مونږ لکړه خرابه، یارانی ورسره دی خلکو کولی، جنکو به احتجاج کوو هوا تا، جنکو با احتجاج کا وہ ہوا تھا، بے تپوس یہ رشتے خلکو کولی، یو سڑے ولا پمخ کے مخ کے تللو، یو سڑی تب خیری خلکو کولی، بیا با چکی گلالیا خبر نیم، بیا با چکی گلالیا خبر نیم، دے طرف تا اشارے خلکو کولی، دا ناچار دا مجبورے نا خبر نو، دا ناچار نا بگیلی خلکو کولی،
په دې غرونو کې لمبې خلکو کولې او د دوی به تماشې خلکو کولې، میلمنې زندگی مونږ لکړه خرابه، یارانې ورسره دې خلکو کولې، د ناچار له مجبورۍ نه خبر نو، د ناچار نه به ګیلې خلکو کولې. ناچار صاحب ډېر ښکلی غزل دی او دا سو شعرونه پکې زما ډېر زیات خوښ شو، ډېر خوند یې وکړ، ډېره مننه او چې دا شعرونه مو موږ سره شریک کړه. دا راته وایي چې کتاب مو چاپ شوی کنه؟
نه امیر صاحب، داسې ده کتاب لا مې نه دی چاپ کړی، زما په خیال زما خپل فکر دغه دی چې یو څه ډېره شاعري وشي او بیا پکې زه وایم چې انتخاب وکړم، د ملګرو سره کینو او هغه ملګرو ته وړاندې کړم او هغو پکې راته انتخاب وکړي، نو زه وایم چې یو کتاب دې چاپ شو، خو ما یاري یو ښه کتاب دی د خلکو لاسو ته ورسي، نو په دغه خاطر مې لا کتاب نه دی چاپ.
خانو ناچار صاحب، چې د کتاب په چاپ کېدو کې مولا وخت شته، نو موږ داسې کوو چې له دې وخته ګټه پورته کوو او تاسو نه به غوښتنه وکړو چې یو بل غزل هم زموږ اوریدونکو ته واوروئ چې دا شیبه شاعرانه شي.
ډیره زیاته مننه امیر صاحب، ډیر خوشحاله شي تاسو ډیره آباد یې. او دغه یو بل غزل دی چې ته خبر نه یې چې څه رالبد شوي، ته خبر نه یې چې سره لبد شوی ستا د مړو سترګو کاتره لبد شوی. هغې تورې غنم رنګي جینۍ ویلي په نظر شوم رانجه را لبد شوي. مننه. هغې تورې غنم رنګي جینۍ ویلي په نظر شوم رانجه را لبد شوي چې یارانو ته بد وایم ښه نه کوم نور څه نه وایم خو ښه را لبد شوي. چې یارانو ته بد وایم ښه نه کوم نور څه نه وایم خو ښه را لبد شوي. محبت را باندې بدې چارې وکړې محبت را باندې بدې چارې وکړې عجیبه کار دی خواږه را لبد شوي. زه د ژوند پیټي ته نیمه لار کې ناست یم. امیر صاحب زه د ژوند پیټي ته نیمه لار کې ناست یم. وخت را کړی دی درانه را لبد شوي او میلمه دوسته یو ناچاره پښتانه یو میلمه دوسته یو ناچاره پښتانه یو خو ټول عمر میلمانه را لبد شوي. ډیر زیاته مننه امیر صاحب مهرباني
صاحب الله ناچار صاحب ډیره مننه موږ سره مو ډیره زیاته مینه وکړه همداسې مینه ناکو سه. په اخره کې زمونږ اوریدونکو او ستاسو مینهوالو ته څه پیغام لري؟
او دسې دا امیر صاحب چې مړه بس پیغام خو زمونږ همدغه پیغام چې موږ باید مینه وکړو په مینه ژوند تیر کړو او د خپلو بچو په داسې ډول پالنه وشي چې هغو د خدای تعالی مخلوق ترې په عذاب نه شي د خدای مخلوق ته خیر ورسي. د خپلو بچو پالنه داسې پکار ده مینه محبت اتحاد اتفاق پکار دی. نو ډیره زیاته مننه په پای کې بیا ستاسو د ټولو خوشحاله اوسئ کور مو ودان.
مشال رډوی مجلې ته غواکې اوس درته یو نظم وړاندې کوو. د نظم شاعر حساس یوسفزی دی. د پېښور د سیمې خوږ ژبې شاعر دی. په نظم کې ډیر کار کړی دی. نظم به دغه په غږ کې وورو.
په دې خاوره د امن طلبګارو یو انسان همیش له د خوارانو مددګارو یو انسان د عدم تشدد سپهسالارو یو انسان و خان خو ګوره څومره ملنسارو یو انسان. راځئ چې د بابا په لار روان شو پښتنو راځئ چې ټول د امن سفیران شو پښتنو. تر څو به مونږ دیو مونږ به کله راویښېږو تر څو پورې چې یو نشو نو ورک یو او ورکېږو. تر څو به د اغیارو په لاسونو کې لوبېږو تر څو په خپله خاوره به په خپلو کې جنګېږو. د خپلې منطقې چې واکداران شو پښتنو راځئ چې د بابا په لار روان شو پښتنو. دا شکر نړیوال مو د بابا په نظریه شو دا شکر حقیقت چې را برسېره شو ښکاره شو. افسوس پښتون مو یو نشو تس نس دانه وانه شو. افسوس چې زما نشو لاړ د بل غېږ کې اوده شو. دا نه چې سره بیا مشتو ګریوان شو پښتنو راځئ چې د بابا په لار روان شو پښتنو. بابا به مې ویل چې امن غواړو په دې ځمکه. بابا به مې ویل چې توبګار شی له ټوپکه. بابا به مې ویل چې له جنګونو وکړئ کرکه. بابا به مې ویل راځئ چې یو شو تر ټکا. راځئ چې د نړۍ سره یو شان شو پښتنو. راځئ چې ټول د امن سفیران شو پښتنو. بابا به ویل تعلیم وکړئ تعلیم کوم فائده ده. مرام ته به رسېږئ هر څو لاره کې اوږده ده. باور مې په الله او په قرآن مې عقیده ده. په جار وایم دا مې د خپل قام سره وعده ده. بیا ستوري زلنده به په اسمان شو پښتنو. راځئ چې د بابا په لار روان شو پښتنو. مننه. د عدم تشدد ناره د ستر فخر افغان وا چې ټول پې متفق شو دا زمونږ د بابا جان وا. مونږ فخر پې کوو چې دا د هغې قدردان وا. حقوق د پښترو د پاره شپه ورځې په ځان وا. راځئ چې د بابا مرد میدان شو پښتنو. راځئ چې د بابا په لار روان شو پښتنو. آخري بند دی چې ټول عمر امن 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 یادولو. هر ځای به چم په چم کلی په کلی ګرځېدلو. پښتون چې د غیر د غلامۍ نه خلاصولو. پښتون د پښتو د محبت په تار پیلو. حساس یې د لیدلو په ارمان شو پښتنو. راځئ چې د بابا په لار روان شو پښتنو.
د حساس یوسفزی نظم مو اورید. وړاندې په خبرونه کې د رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما داغستان د ویبل برخې ژباړه درته وړاندې کو. نوموړی د پخوانی شوروي اتحاد د داغستان سیمې نامتو شاعر او لیکوال تیر شوی دی. دغه همدا کتاب د نړۍ معتبرو ژبو ته ژباړل شوی دی. تاسو د زما داغستان کتاب د ویبل برخې ژباړې اورېدو ته رابولم چې په ختمېدو به د مجلې دا ګڼه هم وتړل شي. زما داغستان رسول حمزه توف په خپل کتاب زما داغستان کې د کتاب د محتوا او موضوع په اړه خبره پر یوې دروازې د کیندلې شوې خبرې نه شروع کوي. دا خبره ډیره جالبه ده. وایي د دروازې د ماتولو حاجت نشته، په چابۍ یا کنجۍ دا په اسانه پرانیستل کېدای شي. بیا یو ځوان ادیب ته خپل کړه نصیحت اقتباسوي او لیکي، دا مه وایه چې ما ته یو موضوع وښایه، ښه به دا وي چې ووایې ما ته سترګې راکړه. بیا د موضوع یا محتوا په اړه خپلې خبرې پیلوي. ګرانو ملګرو، زه په زړه کې د یو څه لیکلو لپاره بې قراری محسوسوم. زه لیکل غواړم خو په دې نه پوهیږم چې څه ولیکم او په کومه موضوع ولیکم. تاسو ما ته یوه ښه موضوع په لاس کې راکړئ، زه به پرې یو ښکلی کتاب ولیکم. د ادیبانو په ټولنو، د ورځپاڼو او مجلو د مسؤولو مدیرانو په دفترونو او یا هم په انفرادي ډول له پیژندل شوو لیکوالو نه اکثره وخت ځوانان دا ډول غوښتنې په خطونو کې کوي او دا د معمول خبره ګرځېدلې ده. داسې لیکونه ما ته هم راځي او ابا ته هم ډېر راتلل. ابا ته چې به کله داسې لیک ور ورسېد نو سر به یې وښوراوه. بیا به یې وویل دا ځوان واده کول غواړي، خو مصیبت دا دی چې له چا سره واده وکړي، کومه نجلۍ په نظر کې نشته. اوس تاسو وګورئ چې پیغام یې هم استولی نو چرته یې استولی دی. د یادونو له دریسی نه یو ځل د داغستانیو ادیبانو ټولنې ته ابو طالب یو لیک واستولو. په لیک کې غوښتنه کړې وه چې هغه یوې لرې پرتې غرنۍ سیمې ته د ځینو موادو د راټولولو لپاره سفر کول غواړي، نو د هغه د یوې میاشتې د خوراک او د اوسېدو غم دې وخوړل شي. کله چې د لیکوالو د ټولنې د مشرتابه ډلګۍ په مخ کې دا غوښتنلیک کېښودل شو، نو له عرض کوونکي نه پوښتنه وشوه چې هغه په کومه موضوع مواد راټولول غواړي. د دې خبرې په اورېدو سپینګیری شاعر ته غوسه ورغله. بیا وویل ایا ښکاري ته له مخکې نه دا خبره معلومه وي چې هغه به د څه شي ښکار کوي؟ د سوی، هیلۍ، لیوه یا د لومبړي؟ آیا یو جنګیالی به تور له دې خبر وي چې په جنګ کې به هغه کومه کارنامه کوي؟ هغه مجلس کې زه هم ناست وم. د ابو طالب دغو خبرو زما په ذهن نه ورانیدونکې نښې پرېښودلې. کله چې څوک له وادیب نه په بار بار دا پوښتنې وکړي چې په راتلونکو څو کلونو کې په کومو موضوعاتو کار کول غواړي یا څه لیکل غواړي، نو زه په دې خبره ډېر حیرانېږم. په دې کې شک نشته چې د هر ادیب په ذهن کې د یو کار د پوره کولو یوه عامه خاکه خو موجوده وي، او دا هم امکان لري چې هغه له ځانه سره پتیلی وي چې په دې موضوع یو یا دوه یا درې ناولونه لیکل غواړي. خو تر کومه چې د شعرونو خبره ده، نو شعرونه ذهن ته بغیر له اطلاع او ارادې راتلونی کټ مټ لکه یوه ډالۍ چې چاته واستول شي. د شاعر نړۍ له مروجو بندیزونو نه آزاده وي. یو تن هم ور له مخې دا پروګرام نشي جوړولی چې نن سهار 10 بجې به زه په هغې جلۍ مینېږم چې پر سړک په مخې ته راځي، او یا هم سبا ماښام 15 بجې به د فلاني بدباش نه کرکه شروع کوم. شاعری د هغو ګلابونو په څیر نه ده چې د ګلونو په باغچه کې راټوکېږي، یا په یوه چمن کې د زرغون شو ګلونو لړۍ ده چې هلته هر څه ستا په مخ کې وي او د لټون اډو حاجت نه پاتې کیږي. شاعری خو د هغو ځنګلي ګلانو په شان ده چې په کوم میدان یا په غرنۍ دره کې سر راپورته کوي، چېرته چې په هر قدم کې درته نوي نوي او له پخوا نه ښایسته ګلان په نظر راځي. جذبات و موسیقی تولیدیگی او له موسیقی جذبی، په دې کې لومړیتوب چاته حاصل دی؟ تا دا چاته نه ده معلومه. تر ننه دا خبره واضح شوې نه ده چې لومړی چرګه پیدا شوې وه که هګۍ. همداسې دا پوښتنه هم سر راپورته کولی شي چې لومړی ادیب یوه موضوع پیدا کوي که یوه موضوع ادیب زیږوي. موضوعات د ادیب نړۍ وي او د ادیب د بشپړ شخصیت هنداره وي. که موضوع نه وي نو ادیب به هم نه وي. هر یو ادیب ځان له خپله موضوع لري. داسې وګڼئ چې موضوع یو آسمان دی او خیالونه او احساسات هغه مرغان دي چې الوت پکې کوي، یا داسې به ووایو چې موضوع یو ځنګل دی او خیالات او احساسات پکې اوسېدونکي هوسۍ دي. بله بېلګه به یې دا وي چې موضوع یو غر دی او خیالات او احساسات ښکرورې هوسۍ دي. خیالونه او احساسات لارې دي او موضوع هغه ښار دی چې دا لارې ورته رسیږي. زما وطن زما موضوع ده او ما ته حاجت نشته چې زه دا موضوع ولټوم او یا هم خوښه کړم. موږ د وطن د خوښولو لپاره له کوره نه وځو، بلکې داسې وي چې وطن له پیله زموږ انتخاب کړی وي. داسې یو باز هم نه وي چې هغه د اسمان ونه لري. د هرې غرنۍ وزې خپله یوه ډبره وي. په کوم اوبو کې چې ټراوټ کبان وي هلته به د تیزو رڼو اوبو سیند هم وي. د هرې الوتکې یو هوایي ډګر هم وي. همداسې یو ادیب همداسې نه وي چې وطن دې ونه لري. هغه باز چې په مرغانچه کې له چرګانو سره پاتې کیږي هغه باز نه پاتې کیږي. همدارنګه ځنګلي جنگي سنډا که د ساتلو میږو سره سریږي نو هغه ته بیا ځنګلي سنډا نشي ویل کېدی. په هاوس کې ساتلي ټراوټ کبان ټراوټ کبان نه وي پاتې، او په موزیم کې ولاړه الوتکه هم الوتکه نه وي. همدارنګه په نړۍ کې یوه بلبله هم داسې نه وي چې زر کیسې له ځانه سره ونه لري. د موضوع په اړه یو څو نورې خبرې. زه له وړوکوالي د یوې ځانګړې منظرې ډیر زیات لیواله پاتې شوی یم. زه چې کله هم د آباد کور یوه وړه کړکۍ پرانیزم، مخامخ په ویړ شین میدان مې نظر لګیږي، لکه د کلي په قدمونو کې چا دسترخوان خور کړی وي. شین دسترخوان د شنه میدان نه چار چاپیره غونډې به داسې ښکارېدي لکه په دسترخوان چې سرونه راټیټ کړي وي. د غرونو په منځ کې کږې وږې تنګې لارې راته د مارانو په شان ښکاري، او د غار خوله راته داسې بریښي لکه یو درنده چې ولاړ وي او خوله یې وازه کړې وي. د غره د لومړۍ لیکې نه پس دویمه درېیمه او څلورمه لیکه ښکارېده، او ما به انګیرله چې دا غونډې د اوښ د ملا کوپ دی. اوس انګیرم چې په سویټزرلینډ او نیپال کې تر دې هم ښایسته ځایونه موجود دي، خو زه که هر چرته تللی یم سترګو مې که هر څومره زړه راښکونکي منظرې لیدلي. ما تل هغه نظارې د خپل ماشومتوب له منظرو سره پرتله کړې دي. ما دا منظرې د هغه تصویر سره مقایسه کړي چې د آباد کور د وړې کړکۍ د فریم نه ښکارېدو. نو چې ما کله هم دا موازنه کړې ده نو د دنیا ټولې نظارې زما په ذهن کې د نقش شوې نظارې نه تتې او معمولي ښکاره شوې. کله څه وجې زما پلارنۍ ټاټوبی او ترې چاپېره منظرې باقي پاتې نه شوې، او که د هغو منظرو یادونه زما له ذهن نه ووتل نو ماته به دا ټوله دنیا داسې ښکاري چې سینه خو لري خو په سینه کې دربېدونکی زړه نشته. له ژبې محرومه سترګې شته خو ګاټې یې نشته، او ځاله په خپل ځای کې موجوده ده خو په دې ځاله کې یوه مرغۍ هم نه ده ناسته. خو د دې خبرو معنا هرګیز دا نه ده چې زما موضوع زما د کلي کور له چوکاټ نه سرخي او د باندې هیڅ نه راوځي. د دې معنا دا هم نه ده چې ما د خپلې ګرانبیه او محبوب موضوع نه چار چاپیره دنګ دنګ دیوالونه ودرولې دي. ځینې پټې داسې وي چې د یوې سوکه ور رسېدلې نه وي چې لاندې حاصل ورکوونکي ځمکه بیا په نظر راځي. ځینې میدانونه داسې وي چې که لږ وتوګل شي نو ترې د لاندې ډبرینه ځمکه ښکاري. ځینې ځمکې داسې هم وي چې د کنیستلو حاجت هم نه وي، ځکه چې مخامخ ښکاري چې غریزه او ډبرینه ځمکه ده. زه هېڅ اراده نه لرم چې پر داسې سخته ځمکه باندې قلبه وکړم او فصل وکړم. زه پوهیږم چې اول خو داسې ځمکه حاصل نه ورکوي، او که ور یې هم کړ نو هغه به دومره کم وي چې په هغې خوارۍ به نه ارزي چې زه یې کوم. زه زه د خپل وطن سره مینه داسې تړل نه غواړم لکه یو آس چې د ټولې ورځې له کار نه وروسته په موږي وتړل شي، اوږده رسۍ یې په غاړه وي او په محدود ځای کې سریږي. زه د خپل آس نه لګام یا قیزه لرې کوم، د هغه په خولې شوي سټ لاس راکاږم، بیا یې د دې خبرې په سپارښتنه آزاد پرېږدم چې لږ واښه وخوره چې یو ځل بیا تازه شي. زما سره چې د وطن کوم احساس موجود دی په هغې کې هم دومره سکون غښتی دی څومره چې د هغه آس په زړه کې وي چې سرېدو ته آزاد پرېښودل شوی وي. زه د دنیا ټول مظاهر د خپل کور، غرنی کلی، خپل داغستان او د وطن سره د خپل احساس پورې تړل نه غواړم، بلکې ماته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خپل وطن او خپل سیمې احساس کیږي. د وطن سرکونه پکې وینم او په دې توګه زما موضوع ټوله نړۍ په خپل غېږه کې راټولوي. ماته یاد شي یو ځل زه د چیلي هیواد په سانتیاګو ښار کې وم. سهار مې د چرګانو په بانګونو سترګې پرانستلې. زه چې راویښ شوم نو د لږې شیبې لپاره مې فکر وکړ چې زه په سانتیاګو کې نه بلکې په خپل کلي او په خپل کور کې یم. نو په دې ډول د سانتیاګو چرګان هم زما د موضوع یوه برخه وګرځېدل.